sam Kid, Sahar Nasrudi, svih vas je ozadio prođu, ovo je zvijezda ozadio ljuda mi osa, tako da vam paljstvo će li repati, jer mi se ozadio program, da sam mi se da. خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ریچ د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سم دستي کموالی راسي. امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره مسابقه وکړي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له کبله وتړل شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نورو غړو سره د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه بحثونه پیل کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه تاییدوي. فرانس پرس خبری اژانس چې د دې پریکړه لیک د مسودې متن تر لاسه کړی وایي چې د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې امنیت شورا د دې موافقې هرکلی کوي. په مسوده کې له ټولو هیوادونو په تیره له سیمه ییزو لوبغاړو غوښتل سوي چې د سولې د یوې دوامدارې او هر اړخیزې موافقې لپاره د بریالیو خبرو د پرمختګ ملاتړ وکړي. د پریکړه لیک په مسوده کې پر افغان حکومت د فشار یادونه هم سوې ده څو دایمي او هر اړخیز اوربند ته د رسېدو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د فرانس پرس د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې هم درز راغلی چې امنیت شورا به د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته پر هغو بندیزونو بیا کتنه وکړي چې له 2011 د کال راهیسې د طالبانو پر افرادو او ډلو لګول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د طالبانو افراطي وسلولو ته د جنګیالیو خطاب وکړ. ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو د افراطي ډلې مشر ته د خپلو وسلولو د سختو حملو د ختمولو لپاره یو ستونزمن کار ورتر غاړې دی. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې د پوښتنو او ځوابونو په یوه پروګرام کې وکړې. ولسمشر ټرمپ چې اشاره یې د طالبانو د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر ته وه وویل د رهبرۍ دا موقف دومره آسان کار نه دی. د امریکا ولسمشر زیاته کړه په افغانستان کې ګڼې قبیلې سته چې طالبان پر هغوی د کنټرول موندلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. ډونالډ ټرمپ له ملا عبدالغني برادر سره تیره سیشن به ټلیفوني خبرې وکړې او بیا یې وویل چې دا خبرې ډېرې ښې وې. په پام کې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ له لوبډلې سره د شل اوریزو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله لوبې ته ښه چمتو ده.
دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره تیاری لري او دا لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. یادې لوبې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوالې لوبې دي او دواړو لوبډلو لپاره په نړیواله کچه خورا ارزښت لري.
د افغانستان او آیرلینډ لوبډلې به د لوبو په دې لړۍ کې چې د هند د ګریټر نویدا په سټېډیوم کې په پام کې دي درې شلاوره مسابقې وکړي. نننۍ لوبه د افغانستان پر وخت ماپښین پر یوه بجه پیلېږي. په ایران کې ټولې تعلیمي مؤسسې د کورونا وایرس د سرایت له بیرې تړل سوي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر سنجول سوي دي. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون پنجشنبه وویل چې ټول ښوونځي او پوهنتونونه به د راروان هجري لمریز کال تر پایله تړلي وي او همداراز د لویو ښارونو ترمنځ د تګ راتګ د محدودولو په هدف به د لویو لارو په اوږدو کې د تلاشۍ پوستې جوړیږي. نمکی په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې سفر نه کوي او په کورونو کې دې پاتې سي او د حکومت خبرداري ته دې په جدي سترګه وګوري. دا تدابیر په داسل کې نیول کېږي چې په ایران کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله چې سرچینه یې کورونا وایرس دی د مړو شمېر پرون 102 کسانو ته ورسېد او د تایید سویو ناروغانو شمېر له 3500 اوښتی دی. له بلې خوا د ایران د ګاونډي هیواد عراق د روغتیا وزارت پرون په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه تایید کړه. د سوریې د بشري حقونو یو څارونکي ډله او فعالان وایي چې په ادلب ولایت کې د اوربند تر چنګېدو وروسته وضعیت نسبتا آرام دی. دغه اوربند چې د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوي له تېرې شپې نافذ سوی دی. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې نن سهار وویل د ادلب پر زیاتو سنګرونو نسبي کراري حاکمه ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر شپږ ساعته خبرو وروسته اعلان وکړ چې دوی د سوریې په ادلب کې پر اوربند موافقه کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته وویل. د دې په اړه زموږ کتنه خورا زیات اهمیت لري. په حقیقت کې په دې سیمه کې وضعیت ډیر زیات کړکېچن دی. پوهیږم چې د نړیوالو سترګې موږ ته دي. د روسیې ولسمشر هیله ښوولې چې دغه تازه موافقه به په ادلب کې د شخړو پای ته رسېدو ته زمینه برابره کړي. او د ماساچوست ایالت سناتوري الیزابت وارن پرون د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دیموکرات ګوند کې دننه خپل کمپاین پای ته ورسوه، او په دې توګه له دې وروسته به د سیالي د سناتور برنی ساندرز او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن ترمنځ وي چې له دوی څخه به یو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره سیالي کوي. دا اعلان وروسته له هغې کړی چې میرمن وارن په اتلسو ایالتونو کې چې تر دې دمه د کاندیدانو د غوره کولو لپاره مقدماتي رایې پکې اخیستل سوي، په یوه کې هم تر پنځمې د لوړې درجې په ګټلو بریالی نه سوه. نوموړی تر اوسه بل کوم کاندید نه دی تایید کړی. و اویا کلن بایدن د ډیموکرات ګوند منځلارې څانګې مشري کوي، او اته اویا کلن ساندرز خپل ځان ډیموکرات سوسیالیست بولي. په افغانستان کې د سهار لس بجې او څه کم اووه دقیقې سوې، د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې. خو اوس ځینې راپورونه راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. احمد تکل تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي پیل د منلو وړ نه دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د تاوتریخوالي د سمدستي کمیدو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک او د افغانستان او امریکا ترمنځ ګډه اعلامیه په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت بنسټ وباله، او زیاته کړه چې د دې لارې په اوږدو کې به خنډونه خامخا وي. زموږ په مخ کې پراته لاره به ستونزمنه وي. موږ یې اټکل کړی وو او دا اټکل سم و. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تاوتریخوالی باید سمدستي راکم شي څو د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړې. د تاوتریخوالي د کمیدو د غوښتنې تر څنګ موږ به همداراز پر ټولو اړخونو فشار ته دوام ورکړو چې له زور خودلو لاس واخلي او د بندیانو د خوشې کولو په اړه عملی خبرې پیل کړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر افغان ځواکونو د حملو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شول. خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یوه ویاند وویل چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره د طالبانو پر سنګرونو هوایي حمله کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو د اورکم په اونۍ کې او له هغه وروسته له خپلو ژمنو کار سرغړونه کړي، او د ملکیانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو پر ضد یې وسلوال فعالیتونه کړي دي. د ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې وویل چې په دې اړه د امنیتي سکتور د مشرتابه په پرونی غونډه کې بحث وشو. بیان زیاتوي چې افغان ځواکونه اوس هم په دفاعي حالت کې دي او د اړتیا په صورت کې به لازم اقدامات وکړي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین لازادې رادیو سره په خبرو کې د طالبانو وسلوال بریدونه د توجیه وړ بلل او ویل
ځینې موارد شته چې د توافقنامې له مخې په هغه د اسلامي امارت مجاهدین برید کولی شي، ځکه مکمل اوربند نه دی، خو بیا هم موږ لاس نیولی دی او په هماغه اندازه مو بریدونه نه دي کړي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په موافقه کې چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، راغلی دی چې بین الافغاني خبرې به د روانې اونۍ د سې شنبه په ورځ د مارچ په لسمه نیټه پیل شي. خو داسې ښکاري چې له یوې خوا د افغان حکومت د مرکچی پلاوي پر جوړښت موافقه نه ده شوې، او له بلې خوا د بندیانو تبادلې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالبان ټینګار کوي چې د خبرو له پیل مخکې باید د 15,000 طالب بندیانو او د افغان حکومت د 0 بندیانو تبادله وشي. خو ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې طالبان د بندیانو تبادله باید له حکومت سره د خبرو لپاره د یو شرط په توګه مطرح نکړي. ښاغلی غنی ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو صلاحیت افغان حکومت لري، او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحث وشي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازی نیکولاس کی د چهارشنبه پورځ امریکا غاکته ویل چې د بندیانو خوشی کول د افغان حکومت کار دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل ټول اړخونه پوهیږي چې اوس د بندیانو د تبادلې وخت را رسیدلی دی.
ومردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د سولې بهیر د پرمختګ لپاره باید په تاوتریخوالي کې سمدستي کموالی راوستل سي. د احمد تکل په بل لاپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تحقیقاتو مخه به ونیسي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی پرون په افغانستان کې د جنگي او بشري ضد جنایتونو د ادعاو په اړه چې د دې محکمې په وینا طالبانو افغان حکومت او امریکایي پوځیانو کړي د څېړنو د پیل اجازه ورکړه.
متحد ایالاتو چې له پخوا راهیسې یې د جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی صلاحیت رد کړی او همکاري نه ورسره کوي، په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل پریکړه سمدستي غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پنجشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال آی سی سی هغه غیر مسؤول سیاسي بنسټ وبلل چې د ده په وینا غواړي ځان د یو حقوقي بنسټ په بڼه وښیي. پومپیو وویل آی سی سی دا پریکړه څو ورځې وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو د افغانستان لپاره داسې یوه تاریخي موافقه لاسلیک کړې چې په څو نسلونو کې د سولې لپاره یو بېساری فرصت رامنځته کوي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې امریکا به د آی سی سی د اجراتو د تطبیق مخه ونیسي.
We have evidence suggesting that there has been
موږ داسې شواهد لرو چې ښایي د جرمونو نړیوالې محکمې ته د بهرنیو اړخونو لخوا د غلطو معلوماتو د ورکولو هڅې روانې دي. موږ به ټول لازم اقدامات وکړو څو دا خبره یقیني شي چې هیڅ امریکایي وګړی به د دې محکمې لخوا د دې لپاره چې له امریکا سره سیاسي دښمني وکړي نه نیول کیږي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف د څنګ قاضیانو پرون د مارچ په 15 نیټه په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جنایاتو په اړه د تحقیقاتو د پیل اجازه ورکړه. آی سی سی وای دا جرایم طالبانو، افغان حکومت، د امریکا پاوز او بهرنیو استخباراتي فعالانو کړی دي. د آی سی سی د استیناف محکمې 15 کسیز پلاوی د دې تحقیقاتو د پیل په اړه د آی سی سی د لوی څارنوالي فاتو بنسودا هغه غوښتنه تایید کړه چې د 2019 کال په اپریل میاشت کې ځینې برخې رد شوې وي. د آی سی سی د استیناف څنګ مشر قاضي پیوتر هوفمانسکی پرون د هالند په هاګ ښار کې په محکمه کې دننه په یو خبري غونډه کې د دې حکم متن ولوست.
There is a reasonable factual basis to proceed with an
یو معقول او پر حقایق ولاړ بنسټ شته څو په دې اړه تحقیقات وشي چې آیا دا جرایم شوي او کښوی نو د څېړنو په نتیجه کې مندل شوی احتمالي قضیه قضایي سیستم ته دنه نشي. نو د استیناف محکمې قضایا پلاوی لازم وبلل چې د استیناف دا پریکړه چې موږ ته راجی شوی و بیا پیل کړي او د قضایي پلاوی د مندنو پر بنسټ د تحقیقاتو پیل ته اجازه ورکړي. د آی سی سی لوی څارنوالی فاتو بنسودا په افغانستان کې لومړنیو تحقیقاتو وروسته چې څه باندې لس کاله یې دوام وکړ د 2018 کال په اپریل میاشت کې له قاضیانو وغوښتل چې تر دې پراخو تحقیقاتو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وو د امریکا پاوز او استخباراتي ادارو په 2003 او 2004 کلونو کې په افغانستان او نورو ځایونو کې په جګړو کې نیول شوي بندیان شکنجه کړي دي، ناوړه چلند یې ورسره کړی، بې عزته کړي دي او جنسي تیری پرې کړی. نو موړه همدار ازوای چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ل 2009 کال رئیس ل اولس ضرورت ملکی افغانان وجلی چې په دې ډله کې وزره هدفي وجنې هم شامل دي. د میرمن بن سودا په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه هم د حکومت په توقيف ځایونو کې د بندیانو په شکنجه تورن دي. د بشري حقوقو مدافع ډلو د جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه ستایلې ده. د بشري حقوقو د څار د ټولنې هيومن رائټس واچ د نړیوال عدالت د څنګه غړې پرمپریت سنگ وویل سره لدې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې خپلواکي تر سخت فشار لاندې و، خو د هغې پریکړه په افغانستان کې د شویو بیرحمانه جرایمو په اړه د تحقیقاتو د پیل لپاره یو زرغون څراغ دی. هغه زیاته کړه د حکم د روانو او راتلونکو بیرحمۍ او عملانو ته هم دا پیغام رسوي چې له دوی سره به یو ورځ عدالت کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جرمونو د نړیوالې محکمې د پریکړې هرکلی کړی او دای د افغانستان په اوږده جګړه کې د شویو جنگي جرمونو پر مشکوکو عملانو د عدالت د تطبیق په برخه کې یو مهم ګام بللای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدل سي. په هلمند ولایت کې پوتڅکې یا مرخړی څنګه وده کوي؟ که څم کلونه کېږي چې د هلمند د کرنې ریاست له کروندګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت لپاره بدیل پیدا کړي، خو د پوتڅکې یا مرخړی بازار څه ډول دی؟ الیاس دی راپور لري.
پوتڅکې چې دی صاحب مانه
مجتبا د نادلی په چانجیر کلی کې د مرخړیو د کرلسوي تخم شاوخوا خاوره تازه کوي. دی که څه هم د نو مرخړو یا پوڅکیو سره ډیر بلد نه دی، خو د پخوانیو خاطرو او پوڅکیو د موسم او مندلو په اړه کیسې کوي.
پنځور سپنسر به ویل چې پوڅکی چې کله تالند وسی د پیله بو د پسرلی په وخت کې دا راغورځي. نو موږ به همیشه چې کله کوچنیانو د دې پیدا کول هاو چې مزهدار شی دی.
دا اوس زراعت د پوڅکی د رواجولو لپاره کار شروع کړی. دا د تیم کریم څه پلان ورته لري؟ څه کوي؟
والله خو بس سخت دی د زراعت سره پام ژغی په چې دوی موږ ته ویلي دي چې معنی موږ تاسو ته د پوڅکیو د غدر کړو. وګورو چې دا څنګه کیږي او ډیره لای دا شی دی. دلته په هلمند کې د پخوا څخه د پخواني خلک یې ګرده ښه پیژنیم، نو دوی موږ سره کولی شي چې دا رانیسي او په کرلو په دغې کې په رواجولو کې ښه پره مرسته وکړي.
په هلمند او کندهار کې ورته پوڅکۍ، خو په ختیځ او مرکزي سیمو کې ورته مرخیړی او سمارک وایي. پخوا به د باران او تالندی یا راد وروسته د درختو په بیخونو کې پیدا کېدلې، خو اوس د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي رواج سي او ډیرو کروندګرو ته په اړه معلومات او امکانات برابر کړي. د دې ولایت د کرهنې او مالداري د ریاست اړوند د پلان او پروګرامونو مسؤل رفیع الله کلام وایي مرخیړی یا پوڅکۍ ولې مهمې دي.
تیر کال د هلمند د کرنې ادارې لخوا په دې ولایت کې په ازمایشتي ډول باندې پوڅکۍ یا په انګلیسي کې چې مشروم ورته وایي د دې کرنه سرته رسولې وه، چې خوشبختانه تر دې مهاله پایلې مثبتې دي. موږ دغه نبات د دې دپاره چې د هلمند د اوبو خاورې او هوا سره یې توافق وازمایو موږ پایلو دا ښودلې ده چې په دې ولایت کې د دې نبات نتیجه ښه ده. په مجموع کې څخه استفاده چې دا په اکثره خوړو کې د دې څخه استفاده کیږي، چې تقریبا ځینې خلک په دې خوښوي چې دا لږ کالوري لرونکي خواړه دي او دغه رقم موږ په اکثره ساحو کې په نورو هیوادونو کې دا د وزن د کموالي لپاره د دې څخه استفاده کیږي.
د کرهنې د ریاست مسؤلین هڅه کوي په دې ډول د دې ولایت کروندګرو ته د بدیل په نوم نوی بوټی، تخمونه او میوې وړاندې کړي. د کرهنې او مالداري ریاست کلونه کېږي چې د زعفرانو او الویرا ترڅنګ چې ویل کېږي د هلمند په خاوره کې ښه نتیجه ورکوي او نړیوال بازار هم لري، پر بیلو بیلو بوټو د کروندګرو سره کار کوي څو د کوکنارو مخه ونیسي. مجتبا چې تازه په خپل باغ کې پوڅکۍ روزي وایي هیله لري چې ښه نتیجه ورکړي.
ونو یو خو پخوانی خیال او فکر ورته لرم چې دا د خلکو په خوا ډیر خوښ وي او بل دا چې دا خپلې ولای دا شی دی. د ځوانان چې راځي په دا منظرو دا مې یو خاص دودیز به د غلري راځي پوڅکۍ وخورو نن داسې د غلري نو خیر به غواړو توکل پر خدای ان شاء الله کامیاب بس.
پوڅکۍ یا سمارک چې په ډیره کمه موده کې واده کوي او خوراک ته آماده کیږي، په ځینو سیمو کې اومه هم خوړل کیږي. خو مرخیړی یا پوڅکۍ څه ډول کرل کیږي او واده کوي؟ رفیع الله کلام نه یوازې موږ ته د هغه د کرلو لارښوونه کوي، بلکې کروندګر تشویقوي چې پوڅکۍ هم د نورو نباتي بوټو او سبزیجاتو په ډول زده او روزلې رواج کړي.
دغه کرنه چې کومه د دې صورت نیسي دا په قید هوا کې یا په شنو خونو کې یا په گرین هاوس کې د دې کرنه سرته رسیږي، چې په مجموع کې دا په خاصو موادو کې د دې هغه کوم انسا چې د هغه ځای په ځای کیږي او بیا وروسته هغه په واده او نمو باندې راځي او بالاخره دغه نبات چې کوم دی دا شین کیږي.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولینو وړاندې تر دې د کوکنارو د پاره د شو بدیل په خاطر هنجه، الویرا، زعفران، کیله او بیلابیل نور نباتات او بوټي ازمویلي دي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د هیواد په نور ولایتونو کې سته، خو په هلمند کې به اول ځل وي چې مرخیړي یا پوڅکۍ بازار ته راوځي او خلک یې د نرخ او پریمانه خوړلو سره اشنا کیږي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیویی مجله د نننۍ غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندوز کې د کلالۍ په صنعت یو ځانګړی راپور برابر کړي.
دا راسته رنگ فروشي کې فعلا رنگ فروشي اسی راسته بسته راسته کلالۍ بود. منوم کلالۍ هم است، اما فعلا کې ببینین یک دکان هم نیست. د حساب
په هنر جاج کې نواز قائل او روزی خان شوق په کاکړې غاړو غږیږي.
بے پروا جانا نولاړ زما گرانای با، لچا غواړ زما گرانای با، لچا غواړ.
په فنکار برخه کې سندرغاړي معلم رضوان منور سره د هغه په فن او محلي موسیقي غږیدلی یو.
سمادرن صدا نشته کی مانو صدا
پزر پانه کی به لنډه کیسه صدری واوري.
توري جامي په تن وي، پخې په عبدل شوو جورابو پټي وي، دا رنگ جورابي مي مور هم عبدلي.
او په ورخمین خیال کی به ډکلم شوه شیر واوري. هغه خار کی ځان ساتل سخت و زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، دیر بد نیتونه ملی دلی راخلم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د لاغ اختلطیا لیکنی سمون او پرمختګ لپاره په خوا په لره او بره پښتونخوا کې ځانګړي کانفرنسونه، سیمینارونه او ګډې غونډې جوړې شوې دي. د باړهګلې سیمینار او پریکړې د پښتو لیکدود په سمون کې نه هیریدونکې او تر ډیره تلپاتې دي. په 1992 کال د سواد په باړهګلې کې ګڼې پریکړې وشوې چې ځینې یې عملي او ځینې د کاغذ پر مخ پاتې شوې. پښتو لیکدود سمون او یووالي ته اړتیا لري. دا چې پښتني سیمې اکثر وخت جګړې سنگرونه پاتې شوي، نو ځکه د پښتو ژبې پرمختګ هم کمرنګ دی. خو بیا هم د سیمې ژبو ته په کتو پښتو ژبې د پام وړ پرمختګ کړی. د پښتو لیکدود اوسنۍ ستونزه دا ده چې یو شمېر لیکوال په خپل ګړدود لیکوي، او هم دا ده چې د بیلابیلو لهجو لیکوالانو په لیکدود کې توپیر راوستي. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د لری او بری پښتونخوا لیکدود یو ډول شي، او دا چاره پښتو ژبه لا غښتلې او تلپاتې کولی شي. خو که چیرې لیکنۍ انارشي پیاوړې کیږي او لیکنۍ بیلوالې ورځ تر بلې زیاتېږي، نو داسې وخت راتلونکی دی چې د لری او بری پښتونخوا ګړدودونه سره دومره لریواله پیدا کوي چې په ځانګړیو ژبو بدل شي. د پښتو لیکدود د سمون او یووالي په هیله نننې مجله پیلو. په پیل کې له همایون هیواد څخه د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
په کندوز کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې د راتلو په درشل کې مشاعره وشوه. د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر د دې مشاعرې په پیل کې وویل چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او باید هغوی ته زیاته پاملرنه وشي. میرمن هولکر د دې ډول فرهنګي پروګرامونو د جوړولو پر دوام ټینګار وکړ، او له شاعرانو او لیکوالو یې وغوښتل چې د ښځو په اړه شعرونه ووایي او د دوی په اړه مثبت فکر خپور کړي. نصیبی هولکر د ښځو په اړه خپل لیکل شوی شعر ولوست چې ورپسې نورو شاعرانو هم د مارچ د اتمې او د ښځو په اړه خپل شعرونه ګډونوالو ته واوربل. د کندوز ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان وایي هڅه کوي د کندوز د شاعرانو او لیکوالو ټولنې د جوړولو په ګډون به زیات فرهنګي پروګرامونه په دې ولایت کې جوړ کړي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون په نوښت د کابل په حضوري چمن کې د بسکشي یا وزلوبې ملي لیک پیلېږي. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق ازادي رادیو ته وویل د دې لیک د پرانیستې مراسم به د شنبې په ورځ او لوبې به د سه شنبې په ورځ پیل شي چې د 14 ولایتونو د وزلوبې لوبډلې به پکې ګډون وکړي. ښاغلی مدقیق وایي د وزلوبې تر څنګ به په دې لیک کې د نیزې وهنې سیالۍ هم وشي چې د 4 ولایتونو مخکښ لوبغاړي به پکې ولوبېږي. وزلوبه او نیزه وهنه د افغانستان دودیزې لوبې دي چې وزلوبه تر ډیره د افغانستان په شمال او نیزه وهنه په مرکزي او جنوب ختیځو ولایتونو کې کیږي. تیره اونۍ په نیمروز کې د بلوڅو د هنر او فرهنګ ورځ ونمانځل شوه. بلوڅ چې ډیرې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې اوسیږي خپل ځانګړی فرهنګ لري. د بلوڅو د فرهنګ او هنر د نمانځنې په غونډه کې وویل شول چې د بلوڅو فرهنګ او دودونه په هیواد او سیمه کې له ښو فرهنګونو څخه دي او ټول دنده لري چې د هیواد د قومونو د ملي فرهنګونو د ساتنې او ودې لپاره هلې ځلې وکړي. د غونډې په پای کې د بلوڅو صنعتي خواړه او جامې هم نندارې ته وړاندې شول.
له زرګونو کلونو را پدې خوا د نړۍ د اکثرو سیمو خلکو په خټینو لوښو کې خوراک او څښاک کاوه. دا خټین لوښي کلالانو جوړول. په افغانستان کې دا صنعت اوس هم شته خو مخ په ورکېدو دی. کندوز هغه سیمه ده چې دا صنعت پکې ډیر پیاوړی و. د اکثرو سیمو خلکو له دغ ځای خټین لوښي وړل، خو اوس کندوز کې د کلالۍ صنعت مخ په کمېدو دی. کلالان وایي چې د دوی دغه عنعنوي او لرغوني صنعت ته چارواکو هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی همدارنګه له بهرنیو هیوادونو څخه د پلاستیکي او حلبي لوښو واردول هم د خپل لاسي صنعت د ورکېدو لامل بولي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل اریان یې پاړه راپور لري.
په کندوز کې د کلالۍ صنعت یا هنر مخ په ورکېدو دی. د کلالۍ صنعت په افغانستان کې د لرغونو صنعتونو څخه شمیرل کېږي چې په پخوا کلونو کې کلالۍ له مهمو صنایعو یا هنرونو څخه ګڼل کېده. خو په دې عصري زمانه کې له کلالۍ لوښو څخه په افغانستان کې په زیاته پیمانه ګټه نه اخیستل کېږي. خو په کورونو کې د ګرانو ساتنې او یو ډول ځانګړي منګي دي چې د مسو جوړولو، شړمبو او د یخ اوبو لپاره لا هم ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. کلالۍ په پخوا وختونو کې کسب ګڼل کېده، خو اوس په دې پرمختللي عصري زمانه کې خلک ورته د یو هنر په سترګه ګوري. هغه څوک چې خاورین لوښي جوړوي هغه ته کلال ویل کېږي. د کندز ښار د کلالۍ کوڅې یو تن دکاندار امین الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال یوازې ګلدانونه، منګي، خټینې کوزې، تندرونه او مشکونه تر یوې کچې بازار لري، خو ځینې نور خټین لوښي او دیګونه هیڅ بازار نه لري او کار ترې نه اخیستل کېږي.
تقریبا 40 سال میں شاید کسب کلالی را پیش میبریم و نظر به 10 سال پیش. امسال بسیار کارش ضعیف است، تقریبا 100% 20%.
کابو سلوخ کله کیږي چې مودی کلالی کسب کې مصرف خلاص کاله مخ کې زمو کار ډیر خو هر ورځ مول شلو زیات تنورونه خرڅول. خو په دې ورسوي کلونه کې بازار ډیر فکر شوی دی. موږ منګي، تنورونه، بلولونه، ګلدانی او نور زینتی توکي جوړو. خو په دې ورسوي څو کلونو کې زمو کاروبار مخ په ورکېدو دی. د نموړي د خبرو پر بنسټ کله چې خاورین لوښی له تازه خټو څخه جوړ شي بیا د وچېدو لپاره یو اتاق ته لیږدول کېږي چې ځانګړی د حرارت درجه لري او وروسته هغه لوښی رنګول کېږي. همدارنګه د رنګ د پخېدو په هدف لوښی داش ته وړل کېږي چې بیا وروسته له څو ساعتونو لوښی ګټه اخیستنې ته چمتو کېږي.
دا راسته رنگ فروشی که فعلا رنگ فروشی هستی راسته بسته راسته کلالی بود. منام کلالی هم هست، اما فعلا که ببینین یک دکان هم نیست. به حساب
دیرش کال وړاندې په کندز ښار کې د کلالۍ په لسګونه دکانونه فعال و، خو اوس یې وضعیت ډېر پیکه دی. پخوا کومې ګلدانۍ چې موږ جوړولې په هیواد کې دننه او برسیره پر دی په بهرنیو هیوادونو لکه فرانسې او آلمان کې هم ځانګړي مینهوال درلودل، خو اوس هغه نه جوړوو. موږ له دولت څخه غواړو چې زموږ دغه لرغوني صنعت ته باید توجه وکړي. د هغه په خبره چې د چارواکو نه پاملرنه او د پلاستیکي او غیر معیاري توکو واردولو د دوی دغه لرغونی صنعت له ورکېدو سره مخ کړی دی. له دې سره سم د کندز یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد صابر یوسفی بیا د کلالۍ هنر یا صنعت د افغانستان له لرغوني هنرونو څخه یادوي او زیاتوي چې په پخوا کلونو کې د افغانانو د کورونو د لوښو ډېره برخه هغو لوښو جوړوله چې د کلالانو په لاس جوړ شوي وو.
کلالۍ صنعت چې دا د افغانستان د لرغوني آثار څخه شمیرل کېږي چې د سلهاو کالو را په دې خوا په افغانستان کې دا رواج لري. د افغانستان خلک دې نه پخوا هم ګټه اخیستل او اوس هم ګټه اخلي د دې صنعت نه، لکه تنور چاټي او بولو پاره د خمره ورته وای مستول پاره یا منګي دی او بولو پاره د شانونه خلق جوړول او کار نه خستل خو په دې ورسته یو کلونو کې د صنعت ته دونه پام نه ده شوی او کوم ځای پورې چې موږ معلومات لرو په قندوز ولایت کې دا صنعت د نمانځتلو په حال کې ده.
ښاغلی یوسفی پر اړوند دولتي ارګانونه غږ کوي چې دغه لرغوني هنر او صنعت ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه اوس مهال د کلالۍ صنعت د ورکېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بلخوا د ګوتو په شمار خلک د کندز ښار د کلالۍ کوڅې ته د ځینو خټینو توکو اخیستلو لپاره راځي. غفران هم یو تن له هغو کسانو څخه دی چې د تندور اخیستلو لپاره راغلی او وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند څخه برخمنه وي.
یادونه
ور ده چې کلالۍ په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی حتی د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي او برسیره پر دې دغه کسب یا هنر یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
غاړي د پښتو شفاهي ادب هغه برخه ده چې تر ډېرې ویونکي نالوستې قشر دی. کاکړۍ غاړي بیا د پښتنو د یوې ځانګړې سیمې کاکړو پورې اړه لري. دا چې د کاکړۍ غاړو جوړښت څه ډول دی، آیا کاکړیو غاړو ته کار شوی او که څنګه، دا هغه پښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې وي. د جنوبي پښتونخوا لیکوال او شاعر نواز قایل او محلي سندرغاړی روزي خان شوق را ځواب کړي. ننننی هنر جاج زموږ همکار همایون هیواد وړاندې کوي.
هنر جاج
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې له کله ویل شوي دي او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدې او جوړېدې، آیا اوس هم جوړېږي که نه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نه شي یادولی چې له څه وخته څخه ویل شوي دي، ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی، څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دغه خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلرو رایاد دي، یا زموږ د نیکګان رایاد دي، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې، کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې او هغه به ډېر صفا ولې ډېر سپېس په کې به ډېر لوی پیغام غشتی وي. زه به یوه کاکړۍ غاړه تا ته وکړم چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکوي، خلک به ښکاره تشبیه ورکوي، زه به دغته ډېره لویه تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي، هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی، گریوان خوی د پښتانه دی. دا یو ښځې جوړه کړې دي، زنانې جوړه کړې ده، نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړې ده، د دې پښتانه خاورې د غیب کړې زما په خیال باندې. دارنګه ډېرې غاړې شته، یوه بیا بله غاړه ده چې ما د سر ټکرۍ در خور کوي، ما د سر ټکرۍ در خور کوي، تاره ځانه نواب جوړ اوس به دغه کې دومره لوی پیغام غښتی دی. موږ خو په دا ښکاره دغه ورته ګورو چې هغې هغه خپل چې پر ګران څوک وی یا په څه معنی یې درته واخم، هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دي، موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنی باندې دی دغه ورکړی دی چې ما د سر ټکرۍ در خور کې تاله ځانه نواب جوړ، یعنې هغه دا معنی چې د توقع ځین لرو ولي، د دې کام د آبادۍ توقع ځین لرو ولي، د دې کام د پرمختګ توقع ځین لرو ولي، د دې کام د ښایست توقع ځین لرو ولي، د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقع ځین لرو ولي ده زما په خیال باندې. او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي، په هغه کې خو تر کوم حده موږ ویلګي دي، دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویلګي دي، هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي
زبی نمونه نه واخم پر دغه بل تا بخښنه مغوړم چې نمونه واخم خو پغه کې غلطی نهسته پغه کې هغه د کاکړې شکم اصلي حالت دی هغه بدل سوی دی هغه نه پاتې کسو
تاسو ویل چې کاکړې غاړې ډېرې خځو ویل دي بل خوا ټپې هم خځو ویل دي د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه
کاکړی ټپې خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګ نه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپې ډیر نسته او دا زموږ جوړې شوې نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپې ډیر نغلري ټپې ستاسو په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړی زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکی چې هغه په دا خاص د کاکړ چې کوم سیمه ده ډیورند کرش وا خواته چې کوم د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق به دا شراو به سوچي کاکړی شې دې ما درته ویل چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډیره پکښه ده د وطن مینه ډیره پکښه زما په خیال باندې ترکه مده چې ما ویل یا زه رسیدلم د وطن مینه ډیره پکښه ده د وطن د پرمختګ مینه پکښه ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښه ده د کام د یعنی معنا په یو معنا باندې وایست د علم د هڅ مینه پکښه ده او ټپې چې دي په ټپو کې هم شایسته شایسته ټپې سره ډیر شایسته ټپې سره د کام د تقریبا د غیر نصر بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګ نه کړي چې په کې نو مینه نسته یا په کې کام نه دی سټایل سوی یا په کې ولس نه دی سټایل سوی یا په کې وطن نه دی سټایل سوی یا په کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی سوی یا د خو وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی سوی په کې هم سوی دی په کې هم سوی دی ټپې خو ټپې زموږ ورکړه نه ده زموږ ورکړه نه ده د کاکړی چې دی دا زموږ ورکړه ده اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلې د سیال صاحب کتاب چې په دې کې څومره غلطیان ستا کا نسته هغه ما نه دی ویلې او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلې دی په هغه کې خو ډیر غلطیان ماته یې
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړي په سندرو کې ویلي کدا راته وایي چې کاکړی غاړي له موسیقي سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقي ته جوړې دي کنه
په موسیقيانو کې ډیر خلګ ویل له کلاسې پلازا را شروع اول ګسر په خوا ګل زمان استاد ویل دي ډیر شی ویل هغه نه دی تور شپه د تور خونه شین خالی نه ده معلوم دا هغه بعد د روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو له کلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا زه له کلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګل زمان او بیا په د هغه بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړی دی مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغه سی په زلباری و د نور سندرغاړي بم شاید به ما په خپل ویل دی تقریبا شل یا دیر اندازه ما په موسیقي کې کړی دی د کاکړې غاړو ډیر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشی کړی یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسو د ډیرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې تور شپه ده تور خونه شین خالی نه ده معلومه یعنی په هغه طرز کې ویل شوی دی خپل کاکړی په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوی دی که ځینې بیلګې هم وړاندې کوي
یار دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګل زمان وسه د کوټې موسیقی واغه معیار خو ګسر پاغو کم دونه معیار نسته چې هغه زموږ ژغونه تر دې ځای را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه ستا نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړې غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غوار از ما گرانے با لچا غوار پاوڑ قدم رزا بری و میان دی دکال بری و میان دی دکال وی نور د ګرد کوالا ساند اسره دا یو سپای د تو پاند اسره دا یو سپای د تو پاند
د کوم طرزو
دا غرنای ککړای انداز دی ما په خپل کړی دی ډیر ښه چلیدل هم دی ډیر خلکو خوش کړی هم هلته غرنی خلک چې دی هغه بیا پاړی راګ ورته وای دغه د زموږ د پاړی خلک دغه راګ ډیر خوښوي ستاسو د غرنی خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمی راګ ډیر خوښوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري کنه
د غسر بالکل چې اذان کیږي هغه په یو راکې بوي د دنیا ایس هم بیراګ نست په راکې به موجوده وي چې اڅوي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بیلابیلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړۍ غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي کنه
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمی کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې دا پلانای راګ دی یا پلانای
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کیږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کیږي راټولې شوې دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دایوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغه کې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغه کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پوښتې چې هغه خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړې دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوې دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړې یا سړیان جوړ کړې دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولای شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلارو نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي دي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي کنی نور چې څور کدری ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی
معلم رضوان منور د اروخاد استاد منور د کورنۍ هغه سندرغاړی دی چې لا هم په خپل هنر کې محلي رنگ کاروي هغه وایي چې که محلي موسیقي له منځه لاړ شي نو زموږ فرهنګ او کلتور هم زیان مومي له معلم رضوان منور سره په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي دا ورېدو بلنې درکو
فنکار
معلم صاحب رضوان منور که وکتی شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسې وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره الله هم لاس پکار دي خو که دا هم وکتل شي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده د دوه اصلي لامل څه دی
اصلی موسیقی زوال یوازی و یوازی مونگ او زمونگ سر پخوا که او ریدون که تاسو خپنشی پا کل که تلویزون را واخلی که رادیو را واخلی دست سندر چه نپکی و پیغامی نه ده اصلاح ده پارا نه ده طولن ده اتحاد و ده والی ده پارا نه ده روغوالی ده پارا نه ده باسازی ده پارا ار آغا سی چتیاتی مبتزل شعری که ده جنهی پا وازی خواوا و سبحان الله آغا نو تا دیر خوشحاله یو که ده علک پا وازی زوان کل ده زوان نسل ده 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 یو علت بلم که ده شی چه آغا بی سوادی ده زکا زمان خلق چیر تا پا موسیقی بنده و پوهیگی یاد شیر پا محتوی معنا باندې پوه شي نو بیا هغه هیڅکله هم دغسې مبتذله شاعري نه اوري، ځکه دا خلک یوازې یوازې په ډنګ مشهور دي او راډیو او ټلویزیونونه هغه سندرې نشروي چې هغه زموږ د عصري موسیقي دپاره زوال دی. ورته ویله
تاسو چې اوس دغلته په جلال آباد کې تقریبا د مشرانو هنرمندانو په ډله کې دغه خپلو ځوانو هنرمندانو ته مو کله داسې توصیه کړې ده چې مبتذله شاعري دي نه وای، بازاري شاعري دي نه وای، او د خپلې محلي موسیقۍ خیال دی وساتي، داسې توصیه مو چاته کړې؟
ابد صاحب، دوی سره زه غونډې نیسم، دوی راټولوم، کوم څه چې مشرانو را پرېښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو یې ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرعي ځینه پخوا بیا ورته سر ویلې، اوس مصرعیزه شوه، سروکې شو، مصرعیزه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذله شاعري ونه وایې، هغه فلکلوریکه موسیقي چې زموږ مشرانو پرې نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له لاسه ورنکړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسي موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده، دا هم لامل نه شي کېدی؟
دا د اوریدونکو دپاره خپله سندرغاړی کو پختي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شایقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغې خو تر لس ورځو پورې لیونیان دي، هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د ده د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خط و خال دپاره دی ویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درز غوبلې جوړ کړی. دا خو د ده د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې وه، بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ ده، زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپا اورېدله، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلي دي، او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتی دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د ساسي روزګار یې په صفر کې ضرب کړی دی، دولت سره توجه کوي؟
د دولت د خوانه یو پینسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه در کړ شوی، نظم بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله، لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواخات شهید نجیبالله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جزستانونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه یې ورکوله، پونی ورکوه، او دوی بیخی بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والی جړلې مې دي، د رسنیو د لارې نه، په نت کې، په نور وغیرہ، چې څومره امکانات ما ته پلاس راغلي پیدا کړې مې دي، خو هیڅ نتیجه نه ورکړې.
تاسو چې کوم د هنر خواږه په ولس باندې وشي، خو خدې نه ده چې اوس اوریدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونه زوي؟
ولې نه، ولې نه. پیدا کرا شوخینو ما تا کوم قصور دے زو آشنا سر پوی گو بل تا کوم ضرور دے چزان غما جوڑ کری پا منگی ترا جوڑ کری پزو لغا جوڑ کری تقریر درا جوڑ کری مشتاو گریوانی مر ساتا دنا سی حانو سرا زجو بشی بین دتر کدا
شمانو سرا.
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیعي لنډې کیسې پکې یو ځای چاپ شوي. په دغه کتاب کې د احمدی لنډې کیسې رفیعي په دری ژبه او د رفیعي لنډې کیسې ښاغلي احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکاري وږمې جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه صدرې انتخاب کړي.
صدرې د باغ عطارت دښتې تلی وان لرل، تلی غله لرل، تلی واوره درلوده او تلی په شګو کې مړی پیدا کېدل. یو سهار تور سخی وویل تیره شپه یې یوه جنازه راوړه په مردخانه کې ده. د جومات د مردخانې ور زنځیر و. سلیمان دروازه خلاصه کړه، یو یو ورغلو. مردخانه د جومات په دهلیز کې یوه کوچنۍ خونه وه. د مړي د پریمینځلو په دړه یو سړی پروت و. جنازه تیره شپه هغو کلیوالو راوړې وه چې اوس ویده وم. په ویره تر جنازې راتاو شو. قیچ سردار وویل دا دی، د مرمۍ سوري ته وګورئ. ګوته یې د پراته سړي د سترګې لاندې برخې ته ونیوله. د مړي غوږونه، پزه او سترګې له شګو ډکې وې، داسې لکه همدا ګړۍ چې یې له خاورو راایستلې وې. د مرمۍ په ځای وچې شوې وینې خړې ښکارېدلې. په ټنډه یې لوی پرهار جوړ و. قمبر وویل د ټوپک د کنداغ نښه ده. په ځیر مو ور وکتل، د تندي د هډوکي یوه برخه یې ننوتې وه. نبی وویل پلار مې وایي معلومه نه ده چې د کوم ځای دی. سړی خړ پشمي واسکټ درلود، تورې جامې یې په تن وې، پښې یې په اوبدل شوو جورابو پټې وې. دا رنګه جورابې مې مور هم اوبدلې. تور سخي وویل د باغ عطار له دښتې راوړ، تر هغه چې یې د ځای درک نه وي لګېدلی همدلته به وي. ومې ویل خو تر هغو به یې بوی ټول کلی په سر واخلي. ځواب یې راکړ، اخوند وایي چې څه ورته وکیندی، امانت یې پکې کیږدی، امانت مړی نه خرابیږي. لاس مې ور وغځاوه، غوښتل مې جنازه په بل مخ واړوم، خو قمبر تر مټ ونیولم. د مړي د صدرې جیب ته یې ګوتې ورننه ایستې او ویې ویل جیبونه به یې ولټوم. تور سخي وویل ډیر بې عقل یې، د جب شیانې نو تا ته پرېښودل، مخکې یې ترې وړې دي. قمبر وویل د همدې جیبونو په خاطر یې وژلی دی. فیضو د مړي کیڼ لستوڼی ورپورته کړ. ویې ویل شاید د سات په خاطر یې ویشتلی وي. د ناصر زوی په خبره کې ور ولوېد، سات خو پرېږده، په دې دښته کې دی، په یوه غیران پسې هم وژنې. جنازه داسې وچه شوې وه چې تا به ویل اول ویده شوی، وروسته یې پور پرې کړی دی. زنګنونه یې راټول او سر یې د سینې خواته کوږ و. یو لاس یې په ټټر پروت و، بل لاس یې شاته قد شوی و. قد شوی لاس یې داسې ښکارېده لکه په اوږه چې مات شوی وي. تور قمبر د مړي پښه تر ګوتو ونیوله، په اړخ یې راواړاوه. ویې ویل باید پوه شو چې کومه بله مرمۍ هم ویشتل شوی دی که نه. په دې وخت کې د مردخانې دروازه خلاصه شوه. د سخی دات له غصې ډکه ناره راغله، و هلکانو دلته څه کوئ؟ تر اوسه مو مړی نه دی لیدلی. لکه لکه دانې چې د مرغیو جوپه وتښتي، همداسې مو د دروازې خواته منډه کړه. د سخی دات درنې څپېړې د څو کسانو ولیو ته سیخې شوې. په همغه حال کې یې چیغه کړه، دا بدبخته مړی مو بې څښته نه لیدلی دی ها؟ ټول په یوه ساده باندې ووتو. سخیدات له جنازې سره یو ځای پاتې شو. یوه شیبه د مردخانې مخې ته ودرېدو. سخیدات راغی، د مړي پشمي صدره یې څنډله. له هر څنډ سره به مړی خاورې ترې باد شوې. موږ ته یې راوکتل، صدره یې څنډ وهله. په همغه حال کې یې چیغه کړه، څه مې درته وویل؟ په خبره نه یاست؟ موږ ټولو منډه واخیسته لاړو.
ستینا وختا ګرځې د پریدا اور می ویل مستینا وختا ګرځې د پریدا سوپ دی ملکی وای سوپ دی ملکی سوپ دی ملکی دا د مش پورا خپل پریدا اور می ویل
د ذاتی جذباتو او احساساتو څخه راوته هغه پیغام دی چې لیکي د هر چا د وسکار نه دی، او شاعر بیا د ټولنې له هغه اشخاصو څخه دی چې لنورو جلا او د خپلو دوو سترګو ترڅنګ دوه نوري هغه سترګې لري چې بل څوک نه لري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوی شعر ته تم کیږو. لخاموشی جهان نسکور دی، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دی، زپزان زوریگم. لخاموشی جهان نسکور دی، زپزان زوریگم، خود وحشت را پس شور دی، زپزان زوریگم، چی میوران شوی دی زڑ کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دی، زپزان زوریگم. لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، لخوب ویخشم فکر وکړم صداقت وکنزم، د یو نامر د دوست پیغور دی، زپزان زوریگم، بلها مو دوش ول زان انتقام اخلم، بلها مو دینمی رنگ سکور دی، زپزان زوریگم، چه می وران شوی د زړه کور دی، زپزان زوریگم، او درد می هر اندام کی خور دی، زپزان زوریگم. پزان پسی جڑلی راغلم، ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم. ډیر می پزان پسی جڑلی راغلم، زخمونه ټول می دې زبیخلی راغلم، خپل ټول حواس می دې شندلی راغلم، بلها غمونه می تیر کړی راغلم. پاغ خار کی زان ساتل سخت وا، پاغ خار کی زان ساتل سخت وا، زکه اندام اندام تر کلی راغلم، ډیر لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم، ډیرو لاسونو سروم روړلم، ډیر بد نیتونه ملي دلی راغلم، د خامی ویني بوی په کلی خور دی، خامی ویني بوی په کلی خور دی، پتری د شوندو میتروړلی راغلم. محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي، محبوبا ستا هم سترگی نغړیږي، ما هم لغمه شراب څخلی راغلم،
ډیر می په ځان پسې ژړلی راغلم، زخمونه ټول می دی تروړلی راغلم، خپل ټول حواس می دی شیندلی راغلم، بلا غمونه می تیر کړی راغلم.
هغه بیا را تیاریږي ہے دبلې پسر ولا باندھ زور شی سازوانی داچی میں وجنی.